اضافه خوندور دي.
د ذکر ورده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث لرو. 25 دقیقې د ښځو د اجباري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي او په خبره یې له دوی نه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېک هغه مهال وشو چې څو تنه وسلوال په اوو سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودیدونکي توکي وچول. پولیس جرګه کې د سیمې یوې استازي ویلي په پېکه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پېکه داسې وخت شوي چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځ سیمه زاپورژینا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانۍ قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر ویلي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو د لویتو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لویدیځ کیف ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو درې اتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په بیړۍ کې وکړ.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د دیونه 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د خځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تیرونه د جمعې د لمانځه پر مهال خپل وینا د قران کریم په هغه آیات پایل کړ چې وای لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، خځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې لکاره منع کړي دي. د امر بالمعروف محتسبان په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیرې او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل. د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درستګاو لری پاتې دی. که څه هم ښاغلی مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریځ څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار څرګندونې څېړو. د خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال او دینی عالم او د حقوقو چارو حقوقي وبخي حقوقي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی ملمنو ته خرغلاست وایم. لومړی دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل قربم ملمنو ته خراغلاست وایم او لومړی له خغلی سیدینا پختم چې د خغلی حکمتیار وینا خو به تاسو اوریدلی وي فکر کوي کومه مهمه برخه د خبرو یا کوم مهم ټکی د خغلی حکمتیار په خبرو کې تاسو مونده چې د طالبانو فکر خراب کړی یا د دوی توند غبرګونې درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صلاح الدین سیدی ملندن. واقعیت خبرې دا ده چې دا مسأله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې ده چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسی احزاب مکلف دي چې لا په خوای په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخير سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اساستر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر اړه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب او بخې سیدی صاحب تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتاوا ده او د په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم ده بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم ده که نه درست فهم ده. اما یو د روایتو نه ده په دین کې مخکې د دې نه چې د خپل مشروعیت واخلي دا هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسالې د چې په دې باندې به تاکید وشي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځای مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناشته، هغه وایي چې ټول ملت زمنګ سره ده، شل کال مو جهاد کړی ده او هغه شی چې موږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کال جهاد کړی ده، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار ده چې د کفري اساکر او تل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفهوم فهم او تطبیق ده. اما د اساسل وختو هوا دو په اسلام زواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب ستاسو له نظر او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت لکوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعت او هغه موارد چې اوس طالبان تکاپی کوي یا د زور نیول؟
په دې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز عمل وجود په دین لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده، د حضرت علی کرم الله وجهه انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده، دا چې د شورای حل او عقد مسأله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا وروسته د عباسیانو په وخت کې څومره انکشاف کې دا هغه تیوریکی بحثونه دي چې کولای شي به باندې مختلف نظریات آباد لو اما په یو شی کې د اسلامي اصول سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د اراده نه اخلو کیږي. طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمنګ سره ده، دا ملت مجاهد ملت ده، مسلمان ده، د ملت او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي، بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي؟ په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه ده او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل او عقد کولای شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کی چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل او عقد، شورا د حل او عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لجسلیشن یا تقنینیه یا پارلمان ته ده؟
نه، خبره ده سره پارلمانونه په اسلامي هوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دي لکه په نور نړۍ کې چي دي. لجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی د چا هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښان کړی دي په آیات قرآني کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل او عقد همدغه په چوکاټ کې کېدلی شي. اما دا چې شورا د حل او عقد د ملت د اراده په ځای قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی او دا سبب تمام نه خواهی کیږي. خبر داسې وای غواړم کچیرته طالبان شورا د حل او عقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ماته نه راکوي چې زی جوړه کوم بیا وګورم چې د انتخابي کما انتخابي په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چارې چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا نه ترسره کوي دوی اسلامي اصول باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړ، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصول په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشاره نه نه په مسلمانان دی عمل دی وشي، اما د خپل فهم د اسلام د اصول نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډیر فرقې او مذاهب دي، د طالبی فهم تطبیقي چې دا مشروعیت نه لري.
شکر. مننه. زمونږ میلمنه نظیفه حقپال هم را سره ده. میرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار سرګندونې به یو پیل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده او دا ډېره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږېږي او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډېر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینۍ په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپله لیدلي دي او د دوی هغه قبایلي او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپله ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د برقی او یا د نقاب خبره وکړله او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یو نه صرف اسلامي بلکې هم فرهنګي بڼه ورکړله. نو معلومیږي چې د دوی پوهه د اسلام نه، د فرهنګ نه ډېره محدوده ده او باید د افغانستان ټولنه مونږ پوهیږو چې ډېر متعدد دی د فرهنګي لحاظه. مونږ ګورو چې په بامیانو کې، په تخارو کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی دغه د ژوند خصوصا د کالو په اقله په تم دغه کلونو کلونو کې دوی یو څه توپیر لري. د دوی مثلا د برقي خبره مشخص وایمه په کلو باندو کې دوه رقمه روایت شته. یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې دوی برقي نه بسره وي، او هغه ښځې چې په حساب نوی واده کېږي حتی دا یو سوشل سټیټس یا اجتماعي موقف غوندې دوی برقه پسریي، هغه اجباري نه ده، هغه په حساب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلي د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کړو. نو نصف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې اخلاص فکر کوم چې ډېر اهمیت لري. په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده، بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده، او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی د یو وخت یو په دیرش میلیونه از دیرش میلیونه ټولنه وایم، په دې چې د ښځو حقوق د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي، په نیمه ټولنه باندې نه ده.
مننه مېرمن حقپال، تاسو یادونه کوي چې تاسو وایي چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زموږ نور شنونکو او میلمنو هم چې خبرونو کې خبرې کړې دي، د نور نړۍ سره زموږ د طالبانو د دینی لدین د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغه تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپل وینا لګ نور هم واضح کړئ.
بله، په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ، اسلام دین تاریخ دا چې اسلام نازلیږي په داسې یو ټولنه کې او چې په سعودي کې دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي، مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګوري دلته په یو څه توپیر سره نصر د ښځو په اقله اته دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچایي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوی جمهوریت، یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل، دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نیوي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. صحیح ده چې په اسلام کې مثلا سوالس سوا کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو د یو پارلمان باید ولرئ، دغه یو سیستم وي، دغه الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای مثلا.
میرمن حقپال دوی هم دغه ټکی ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته، او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دین چې دوی په جامع او تاریخ او اجتماع باندې پوه شي، هغه د تطبیق د فارق کار کوي. مثلا مونږ پیږو چې اته په دغه تلور مثلا دو مذهب حنفي او شافعي، حنفي او
تشيع،
او حنفي مذهب که مونږ وګورو د تلور امامونه چې دي، دغه د حنفي زما هدف د سنی ده، د سنی مذهب که وګورو دغه تلور امامان چې دي حنفي، دوی خپل په ډیرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوق او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري، او په فرقی په اصل کې نه. مثلا اصل هغه د سنت قرآن ده. سنت او قرآن یعنی ها حدیث و قرآن ده طول ضرورت لري تفسیر ده، اجتهاد ته ضرورت لري. ده طول تفسیر شوی دي، ده طول مونږ بیل تفسیر، بیل تفسیر معنی ده چې دوی عطاب اجتهادی مسائلو کې راغلي دي. فرض مثال په دې باندې فکر کړی دي چې ښه یو حدیث بیل شوی دی په 14 کال مخکې، او یا آیات ده، هغه بیل دی چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو. مونږ نشو کولی چې هغه راوړو و او همداسې تطبیق کړو، همغې دپاره چې دغه نور
بله استاس خبره بشپړه شوه. څه مو وختل تک خپل جمله بشپړوي خبره مهرباني وکړي.
زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پښتنه وکړه. زما هدف دا ده ډېر مشخص د غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام بې له کانټکست واخلو او تفسیر کړو. طالبان اشتباهی داده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې موږ په نړۍ کې د ټولو اولنۍ هیواد باسو چې یا اولنۍ ګروه هستو چې موږ اسلام په صحیح توګه تطبیقوو. اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث، په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې موږ دغه خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پېړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړو. او همدې لپاره ده چې د نور نړۍ دوی مثلا نړیوالې ټولنې سره بین المللي قوانین مني، حقوق بشر قوانین مني، او دوی اتخذو ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدي، د قضا حق ورکړی دی. هغه د تاسو وګورئ پاکستان کې چې سترې محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله.
مننه ډېره زیاته مننه میرمن حقپال. بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی، هم هغه غوښتنه ترسره شي، او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق، بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي؟
د مننه واقع د خبر د دې چې د بحث وسی بحث ده د پینډیش د کو کې نه کیږي ادي اقل درې ساته بحث غواړي. تصادفاً ما تیز سپینځه سو صفحه په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلې ده، او هغه قوانین قرنوي د کنټیننتال لا او د کامن لا سره او یو سلسله مسائل تحقیقاتي په اساس شریف کې شوې دي. په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده. بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصه یو سلسله داسې شیانو باندې ولاړ دي چې هغه د حل لار نه ده. دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده، په بل ځای کې څنګه ده، طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه زما کار کتاب الله او سنت رسول الله د عدالت پروت ده، دغه نه برداشت لرم د تطبیقوم. په دې کې زه کار نه لرم، زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم. طالب برداشت دی په مبارک، زما د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد دین دی په تمام صداقت سره در سره منم، اما ته دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی. هغه چې په اسلام کې دوا وی فرقې دی یو اساس دی، په دې باندې سره پیګو دا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی ده. دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه ده، هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی. زه دې سره په صحت او سقم کې خبر نه لرم، زه سیاسي مزالحه په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم. هغه کار چې په دوه کې وشو په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شلکه له طالب وایي زه خود ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو ستاسو ستونزه له طالب سره په څه شي کې ده؟
بل څه
که په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره پڅ کې دی؟
نه
دی اول خپل مشروعیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دی مشروع حکومت د نشي کېدلای چې اغه کار وشي چې من را امن کوم منکرن فليغيره بيده حدیث دی پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولید هغه په خپل لاس تعالی په خپل لاس تغري اصلا متفق بدیږي چې دا د اسلامي حاکمیت کار دی چې منکر تغیر کی سپارښونه دې کوي نو په اصطلاح خوف داخلي دا خراب دی په منبر باندې دی وای اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی دا هغه بنیادی شی دی چې متاسفانه
مننه استاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په ښه کیفیت باندې را نغلې ولې موږ غالباً تاسو په مطلب باندې پوښول مېرمن حقپال غواړو چې د خبرونه تر پای پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي غواړم تاسو نظر او پوښتم چې تاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته تسوي د دې لپاره چې د سیاو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق د افغانستان کې هغه تطبیق شي او هم دلته د انسانانو فردی ژوند او مسؤلیت د ته پاملرنه وشي خوندي وي
ډیر ساده زه اول تاکید مفرید چې باید دوی هغه نور دلو ته دوی خپل هغه سیاسي دلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري دوی باید خپل دید او خپل ذکر د دین نه باید پراخه کی دوی خپل دغه دینی ذکر شي دوی کړی دغه خپل عالمان ولېږي دوی علي اثر ته ولېږي دغه نور پانتونونو ته نړۍ ته ولېږي او ګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي د خزو پاکلا د دوی قوانين چې شي دي د نور موارد کې نو د سپي اواز دوی چې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې اگر چې دوی حکومت نه منم خو دوی باید لکه چې پاسبل مل موول د مشروعیت د فارق کار وکړي به لدینه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډیر زر سقوط وکړي په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه او د بلې خوانه دغه سختګری چې دوی په افغانانو باندې کړي په خصوص اند مونږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو له خوانه د مطبوعات له خوانه د خلکو له خوانه چې دوی خپل مستند کوي ویډیوګان لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړی دي د دوی دغه ټول اسناد او معلوماتي چې دوی په افغانانو باندې ولا چې وي تاجک وي هزاره وي او پښتون وي هر څه کوي معلوماتي چې په دې ټول باندې دوی یو صحرایي محکمه وایم یا جبر یا ظلم یا قتل یا دغه شیان شته نو
تاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او وکمنۍ کې یعنی په دغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته هغه مدني غوښتنې نشي تر سره کېدای
یو طبيب مسله ده اوس موږ وکړه چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړل شوی دی او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړل شوی دی او هغه د دوی انساني حقوق ده د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دین نه لري چې د دوی نه واخلي مثلا حق د تحصیل حق د کار دی د خزو مثلا د دوی وای چې به محرمه تاسو نشئ کولای چې 2 کیلومتر لره ولاړ شئ تاسو وګورئ افغانستان د سیو ټولنه د شپنړی کې رښتیا چې مثال نشته په دې چې ټول هغه بیوا یا کندې مونږ په افغانستان کې لرو چې جګړه تیر شوه ده هر کندې ځان ته محرم د کوم څه نه کې وستاس ولید چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې خزې به له محرمه حج ته لای شي
ډیر زیاته مننه د زمونږ د خبرونه وختم پات رسیدلې ل تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوانتون کې د ډاکټورا د دورې محصله او د خزو د حقونو فعال او همدارز د دینی علم او د حقوقي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د 25 دقیقې تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکو په خدای سپارم.